آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم ستړي مشي. وخت په واشنگتن کې د شپې 8:30 او په کابل کې د سهار 6 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه پیل شوله. نن یک شنبه ده، د 1399 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی دروشتمه ده چې د 2019 کال د جنوري د میاشتې 13 کېږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو غونډه جوړیږي. په قندس کې 15 کانالونه جوړ شوي دي چې په زرګونه جریبه ځمکو ته اوبه رسوي. او په برتانیې کې طبي ماهرانو د انسانانو د حنجرې د سرطان د مخنیوي لپاره په امتحاني توګه د یوې نوې تنفسي آلې په استعمالولو پیل کړی دی. دا راپورونه لږ وروسته اورئ. اول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د خلیل خان اورئ.
السلام علیکم. وسلوالو کسانو د هرات ښار په شپږمې ورځې کې د جمعې په شپه د پولیسو په یو مرکز وسلوال برید کړی دی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت دغه برید تایید کړی دی. د کورونا چارو د وزارت ویان نجیب دانش ویلي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړی دي. نا تایید سیبي راپورټونه وایي چې په دغه برید کې تر اوسه د 15 کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی دی. د بشري حقوقو نړیوال سازمان د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن کړی دی. د بشری حقوقو نړیوال سازمان چې دفتر یې په نیویارک کې دی د شنبه پر ورځ په راپور کې ویلي چې اسدالله خالد چې کړه د کندهار والی وو شخصي زندانونه لرل چې د ماموریت له پیل څخه تر دا مهال الله هم یو شمیر کسان ورکتي. دغه سازمان وایي چې ښاغلی خالد په کندهار او غزنی کې د والیتوب پر مهال له خلکو سره بد چلند کړی او هغوی یې ځورولي دي. راپور وایي چې اسدالله خالد له قربانیانو کورنۍ ګواښلی وي او ورته ویلي وو که چیرې په دې اړه څه ووایي وبه یې وژني. د بشری حقوقو نړیوال سازمان ویلي چې افغان حکومت د شاغلی خالد د محاکمه کولو اراده نه لري او له افغان حکومت سره له نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو څخه غوښتي چې د شاغلی اسدالله خالد په محاکمه کولو کې مرسته وکړي. امریکا ژغ له پرله پسې توګه له دفاع وزارت سره اړیکه ونیوله خو هغوی په دې اړه زموږ سره له خبرو کولو ډډه کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي چې د سوریې کوردانو د برخلیک په اړه یې له خپل ترکی سیال سره خبرې کړې دي. پمپیو د شنبې پر ورځ وویل چې د داسې یو حل لارې ته به دی هیله مند وي چې له مخې یې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته هم سوریایي کوردان خوندي وي او هم ترکان وکړی سي چې د ترهګرو پر وړاندې له خپل هیواد څخه دفاع وکړي. پمپیو دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو کې د سوریې کوردانو د برخلیک په اړه د واشنگتن او انکرې اړیکې جنجالي شوې دي. سوریې کوردان په عراق او سوریې کې د داعش پر وړاندې د مبارزې په کار کې د امریکا کلک متحدین دي. د سوریې خبری اژانس په یو راپور کې ویلي دي چې د اسرائیلي جنگي الوتکو د جمعې په ورځ په پلازمینه دمشق کې توغندۍ غورځولي او د سوریې د پوځ په ځوابي برید کې زیاتره ناکامه شوې دي. د سنا خبری اژانس د پوځ د یو منبع په حواله راپور ورکړی چې د دې يرغل په نتیجه کې د دمشق د وای ډګر یوې خونې ته تاوان رسیدلې دي. د سوریې دولتي خبری اژانس ویل دي چې اسرائیل 13 میاست هم د دسمبر په 15مه داسې یو برید کړی وو او په هغه برید کې د سوریې درې ځواکونه زخمی شوي وو. اسرائیل له دې مخ هم داسې بریدونه کړي او دغه ډول بریدونه د هغو هڅو یوه برخه ده چې ایران مخ په زیاتېدونکي نفوذ په سوریې کې راکم کړي. په اروپا کې د سخت واورو او د مځکې شوېدو د راپورونو وروسته چې هلته 21 کسان مړه کړي وو اوس په امریکا کې هم د مختلف سیمو څخه د واورو د سخت واورو د ورېدو راپورټونه راغلي دي. تفصیل یې په دې راپورټ کې اورو.
دا هوا پیژندنې ملي اداره وایي چې د ډینور د ایالت په غرونو کې د 15 سانتي مترو واورو د ورېدو پیشبیني شوې ده. همداشان پیشبیني شوې ده چې د میزوري په ایالت کې به هم ډیره واوره وشي. دا پروازونو د سار په یوې ویبپاڼې کې خبر ورکړل شوی چې د ډینور او ځینو نورو ښارونو په هوایي ډګرونو کې د تیارو 1401 پروازونه لغوه شوي دي او څه باندې 2000 الوتنې ځنډول شوي دي. اټکل کیږي چې 2 ساعته وروسته به دلته په واشنگتن ډي سي کې هم د واورې ورښت پیل شي.
د امریکا د حکومت د فدرالي ادارو د یوې برخې د تړلو پرون 22مه ورځ وه. دا د امریکا په تاریخ کې د فدرالي ادارو د تړلو اوږده رخصتي ده. د دې ستونزې د پای ته د رسولو لپاره تر اوسه د کانګرس د ډیموکراټانو غړو او سپینې ماڼۍ د خبرو اترو کومه نتیجه نه ده ورکړې، او د دې مسلې حل په نږدې راتلونکي کې هم څه امکان نه لیدل کېږي. له دې مخکې په کال 1996 کې د پخواني جمهور رئیس بل کلنټن په وخت کې هم حکومت تر ټولو زیات بند سوی و چې یوویشت ورځې دوام کړی و. د امریکا یو شمیر فدرالي ادارې د دسمبر د 22مې نیټې راهیسې تړل شوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز څخه واورېدل.
دروندونکو خبرونه هم د امریکا غاغ آشنا را دن واورېدل. دا هم د روانې خبرونې لمړی مطلب. د حکومت معتبر سرچینې وایي د اصلاحاتو لپاره باید د انتخاباتي کمیسیونونو رهبری بدل شي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي د افرادو بدلون د ستونزې د حل لاره نه ده، او پر ځای باید په انتخاباتي سیستم کې د نیمګړتیاو لرې کولو ته پام وشي. تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په راپور کې اوري.
په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د پراخو درغلیو او بې نظمیو په اړه له شکایتونو وروسته افغان حکومت په پام کې لري چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو په رهبرۍ کې بدلون راولي. په افغان حکومت کې معتبرو سرچینو د نوم نه خودلو په شرط امریکا غږ آشنا ته وویل چې دا اقدام د نړیوالې ټولنې په سلا مشورې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره ترسره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د مسلې ته په غبرګون کې وایي چې په ادارو کې د افرادو بدلون د ستونزې د حل لاره نه ده، او باید په انتخاباتي سیستم کې د موجودو نیمګړتیاو له منځه وړلو ته پاملرنه وشي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات امریکا غږ آشنا ته وویل چې په همدې موخه د انتخاباتو کمیسیون په خپلو سیمه ایزو ادارو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره په ولایتونو کې د نویو رئیسانو د ګمارنې لړۍ پیل کړې ده.
ټاکنو خپلواک کمیسیون همدا اوس د شلو ولایتونو ریاستونو اعلان ته ورکړي تر څو هغه کسان چې دوی ورکړل دي په دې برخه کې وګمارل شي، او دغه پروسه کې مفید تمام شي. په ورته وخت کې د هېواد په څلورو ښارونو کې به هلته کوشش دي وشي تر څو ښاري سطح باندې او ریاست رامنځته شي، او بل ریاست په ولسوالۍ په سطح باندې، او دوی بیا فرات کې یو ریاست قرار ولري تر څو دغه چارې په درست ډول سره منظم شي.
د ښاغلي سادات پر وینا د دغو اصلاحاتو په لړ کې کمیسیون یو سل دېرش نور بستونه هم اعلان ته ورکړي، او همداشان د کابل ولایت به هم په څلورو ریاستونو وویشل شي چې مشري به د یو عمومي ریاست په غاړه وي. خود افغانستان له انتخابات څخه د سر بنسټونه د انتخاباتي کمیسیونونو د مدیریت په کچه پر اصلاحاتو ټینګار کوي، او وایي چې په ټیټه کچه کې د اشخاصو بدلون په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو لامل نه کیږي. د دغو ادارو له ډلې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل
کسان چې ټیټه کچه باندې درست مدیریت شوی نه دي، هغه دوی د کمزوري مدیریت له امله ده چې اوس نشي کولای په ډېر فشار واچوي. صحیح ده چې دغه پاره باندې پریکړه وشي، اما اول باید دوی د خپل ځان پاره باندې تای نظر وکړي، او موږ حکومت سپارو چې لومړی د کمیشنرانو ګروپ باندې باید یو جدي پریکړه وکړي. بلغه نه چې نوي کمیشنران راغلي، هغوی باید د نوي تقرری او همدارنګه د اصلاحاتو پاره باندې باید ډیری مرکزي رول ولري.
ښاغلي رشید زیاته کړه چې د اوسني کمیسیون لخوا د ولایاتو په کچه د نویو رئیسانو ګمارنه دوی ته د اندېښنې وړ ده، او دا به په راتلونکو انتخاباتو کې د لا زیاتو درغلیو لامل شي. خو د انتخاباتو د کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات وویل چې نوې ګمارنې په سمه توګه د راتلونکو جمهوري ریاست، ولایتي او ولسوالیو شوراګانو، او د غزنی ولایت د ولسي جرګې انتخاباتو د ترسره کولو لپاره کیږي. هغه دغه راز وویل چې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو کار هم بشپړ شوی، او تر سبا پورې به اعلان شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د سولې عالی شوراوی پر راتلونکو دوه میاشتې کې به د سولې په هکله د افغانستان او پاکستان دینی علماو غونډه جوړ شي. بلورته د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د چینایي چارواکو نه غوښتي دي چې د خپل اثر رسوخ نه په ګټې اخیستو دي د سیمې هیوادونه د سولې په کار کې همکاري ته وهڅوي. نور تفصیل له کابل نه د امریکا غږ د خبریال رحیم ګل څاروان پر راپور کې اوري.
د افغانستان د سولې مذاکرات لپاره د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو ناسته تمه ده چې دا ناسته پراتونکو دوه میاشت کې په اسلام آباد کې ترسره شي. د سولې د عالی شورا ویان سید احسان طاهری وای پاکستان ته د عمر داوزی د سفر په محل د پاکستان مذهبي مشانو هوکړه کړې ده چې د دوړو هی ودونو د دینی عالمانو ناسته بو وکړي، او د دې ناست لپاره د لار نقشه هم برابر شوې ده.
مونږ هیله من یو چې په دوه میاشتو کې د مجلس تدویر شي په اسلام آباد کې، او هغه نه مخکې بعد کوچنی مجالس ترمنځ د افغانستان علما او پاکستان علماء و هم په کابل کې هم په اسلام آباد کې رامنځته شي، ترمنځ بحث وشي، تر سوچ قطعنامې باندې کار وشي، بل برنامه چې یو مجلس یو غټ مجلس باندې ضرورت ده چې هغه تعمیل شي، تنظیم شي، تدوین شي.
بلور ته چین د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سفر په محل ښاغلی محب له چینی چارواکو غوښتي چې د افغانستان په سوله کې د خپل نفوذ د لارې د سیمې هیوادونه وهڅوي. په دغه سفر کې له طالبان سره د مخامخ خبرونه د چین د ملاتړ غوښتنه هم شوې ده. سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې چین ته د ملي امنیت سلاکار پاکستان ته د عمر داوزی او سیمې ته د خلیلزاد سفرونه په دې شرایطو کې مهم دي.
زه فکر کوم چې د سولې پروانه پروسه کې د افغانستان او د امریکا ترمنځ بعضی تناقضات موجود لري، هغه باید رفع شي. د ښاغلي خلیلزاد د هڅو او افغاندارنګ د افغان حکومت ترمنځ باید همغږي وجود لري. د سیمې هیوادونه باید دخیل شي او په یو شفاف معنا باندې دخیل شي چې هند څه غواړي، چین څه غواړي، پاکستان ته کوم کردار ورکولی شي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه د سولې پروانه هڅه کې کوم نقطې دي چې هغه باید روښانه شي او د افغانستان خلکو ته باید په واضح توګه وویل شي د سولې لپاره موږ په دې لار باندې روان یو.
ځینې نور سیاسي څېړونکي بیا وایي چې د افغانستان د سولې خبرې کړکېچن حالت سره مخ دي.
افغانستان د سولې خبرې ډېرې زیاتې کړکېچنې دي. داسې شرایط پکې تر بحث لاندې نیول شوي دي چې هغه دواړه لوري د جګړې په یو نه یو ډول باندې د ماتې په معنا باندې ګڼي.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په خپل څلورم سفر سیمې ته سفر وتی او دا سفر د افغانستان د سولې په تړاو له هند پیل کړی دی. له هند به چین او بیا به پاکستان ته لاړ شي. دغه سفرونو حوال به بیا کابل ته ورکړي.
ترنوندونکو د امریکا غاګ آشنا رادیو سهارنۍ پښتو خبری خپرونه د واشنگتن ناوړی. د خوست په سپیره ولسوالۍ کې شاوخوا 1100 ماشومان د تیرو څو کلونو را پدې خوا د ګوزن د واکسین نه محروم پاتې دي. د روغتیا پلانو په وینا په دې سره نه یوازې د همدې سیمې د ماشومانو بلکې د نورو سیمو د ماشومانو روغتیا هم د خطر سره مخ کیږي. تفصیلی د امریکا غږ د خبریال ابراهیم رحیمی په راپور کې اوري.
د سپیر ولسوالۍ د پوړه د سیمې شاوخوا 1100 ماشومان د تیرو څو کلونو راهیسې د کمپاینونو پر مهال د ګوزن معلولونکې ناروغۍ ضد واکسین څخه د نامنۍ او عقیدوي مسایلو پر اساس محرومیږي. سره له دې چې په سیمه کې واکمنو وسلوالو له دغه واکسین سره ښکاره مخالفت نه دی کړی، خو صحي رضاکارانو د سیمې اوسیدونکو ویلي چې وسلوال طالبان د واکسین د تطبیق اجازه نه ورکوي. د خوست اوسیدونکی محمد انور زاهد په دې حکله داسې وایي.
پلج یوه د ایمي میبون کې ناروغي ده، نو که ماشومانو ته د پلج پر ضد واکسین ونه شي نو ډېر احتمال شته چې دوی پلج ونسي او ټول ژوند د میبیا سره مخامخ شي. د هغو مندیو او پلرونو نه مې هیله دغه ده چې په دې برخه کې د نغېړي نه کوي او دوی د خپلو ماشومانو ته د پلج واکسین تطبیق.
د خوست د عامې روغتیا رئیس آشنا راډیو ته وویل چې د یادې سیمې د ماشومانو نه واکسینول سربیره پر دی چې د هغوی روغتیا ته یې جدي خطر پیښ کړی، د نورو سیمو د ماشومانو روغتیا هم ګواښي. ډاکټر ګل احمد شاه د سپیرې ولسوالۍ د پړه سیمې له خلکو وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړي او د ګوزن له معلولونکې ناروغۍ څخه هم خپل ماشومان او هم د نورو سیمو ماشومان وژغوري.
خطر هم هماغه ساحه کې موجود ده چې کومه ساحه کې واکسین نه کیږي، او خطر هم موږ ته کومه ساحه کې چې واکسین کیږي په هغه ساحه کې هم خطر واقع کیږي، ځکه چې وایرس سالم هم انتقال واشي، د سالم انسان وجود هم انتقال واشي او د مریض وجود هم انتقال واشي.
د پولیو وایرس تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومانو کې دایمي فلج لامل ګرځي چې بیا هیڅ کله تداوی نه لري. دینی عالم عبد القدوس دغه وایرس په لمنځه وړلو کې د خلکو همکاري خورا مهمه بولی.
چا دا سینه د ثبت کړی چې بل فرض پدې کې داسې مواد کې دي چې هغه د اسلام د نگان خلاف دي. دا دی صحت مسله ده، صحت دا لازمه بدل دو چې د ماشومانو ته باید د دوایی د استعمال کړی شي. په مجموع کې ټول ولس دا وظیفه ده چې باید خلک دې مسلې ته آماده کړي تر څو واکسین دغې ته وویل شي، راتلونکي نسل دې موږ ته بانه وي هغه نجات پیدا کړي.
تر 2018 میلادي کال په افغانستان کې د پولیو 21 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. د ډاکټرانو په وینا دغه ټول فلج شوي هغه ماشومان دي چې د ګوزن ضد واکسین په سمه توګه ورته نه و تطبیق شوی. د روغتیا پلانو ټینګار داده چې په بشپړ ډول د دې ناروغۍ د مخنیوي او لمنځه وړلو لپاره لازمي ده چې د هر کمپاین پر مهال هر ماشوم ته د خولې له لارې د پولیو ضد دوه څاڅکي واکسین ورکړل شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په قندز کې 15 کانالونه جوړ شوی دي چې په زرګونه جریبه زراعتي ځمکې ته اوبه رسوي. په دې کانالونو باندې تقریبا 1,000,000 امریکایي ډالر مصرف راغلی. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګلرحیم نیازمند په راپور کې اوري.
د قندز په مختلفو سیمو کې زراعتي ځمکو ته د اوبو رسولو 15 کانالونه جوړ شول. په دغو کانالونو باندې تقریبا 1,000,000 ډالر لګښت شوی چې په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې ترې خړوبېږي. د قندوز دهقانان وایي چې که د دوی زراعتي ځمکو ته اوبه ورسیږي حاصلات به یې ورسره زیات شي، چې د حاصلاتو زیاتېدل به یې پر اقتصاد هم اغیز وکړي. د قندوز د والي ویاند عصمت الله مرادي وایي چې دغه کانالونه د دهقانانو په غوښتنه جوړ شوي او اوس مهال ترې د زراعتي ځمکو د خړوبېدو لپاره ګټه اخلي.
15 د اوبو رسولو شبکې چې په قندوز ښار، علي اباد ولسوالۍ او امام صاحب ولسوالۍ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې کې کانالونه، سربندونه، فرعي کانالونه چې دي دب کې شامل دي. ټول ټال لګښت په دې باندې شاوخوا 1,000,000 ډالر لګښت راغلی. د دولت بودیجې څخه ورکړل شوی دی. بزګرانو د بڼوالو د اړتیاوو پر بنا باندې د هغوی د غوښتنو سره سم دغه 15 د اوبو رسونې شبکې مخکې پلان شوې وې چې کارونه یې پای ته ورسېدل او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. نو پر دې سره به د کرنې، بزګرۍ او بڼوالۍ په برخه کې د حاصلاتو په زیاتوالي کې زیاتوالی راشي او دا ډېر اغیزمنې او ګټورې شبکې دي.
د قندوز یو تن دهقان چې په سیمه کې کانال کانکریټ شوی خوشاله دی. هغه وایي چې حاصلات یې هم زیات شوي دي.
زما نوم محمد حسین ده. کانالونه په دې ښه دي، باندونه مونږ ته په دې ښه دي چې مونږ ته په اسانه توګه باندې اوبه راشي، بزګر ورسره ښیي. که چېرته په اسانه توګه باندې رانه شي نو بزګر بیا نه شي کولی چې دا حاصلات ته لاسته راوړي. که نه مونږ دونه ضرورت درو چې لا اندازه زیات دي، بل چا دپاره نه دي، بزګر لپاره خو دا بیخي ضروري ده چې دا کانالونه پاخی، سربندونه پاخی، بندونه پاخی. نو همونه د خلکو سهولت ورسره زیاتېږي. په خپل وخت کې چې اوبه راشي ورته حاصلات زیاتېږي. که به چېرته په خپل وخت کې رانه شي نو خامخا بیا حاصلات هم خرابېږي، او که چېرته کانالونه پاخه نه شي خامخا د مونږ کښت له بای نه شي.
یو بل دهقان بیا وایي چې د دوی د سیمې کانال نه دی جوړ شوی، نو ځکه یې زراعتي ځمکې شاړې پاتې دي.
نوم مې سالم احمد دی. چاردرې ولسوالۍ د ساخیلو د کلي. اوس پیلان دي مونږ سربند خرابه ده. ښه ده، اوس وخت کې چې مونږ ځمکې هم شاړې پرتې دي دغه سربند لپاره. دغه د سربند ګټه دغه ده چې بال دغه حمل نه بیا مونږ ته ډېر هغه کوي د شولو لپاره. مونږ شالې کاري ځمکې لرو چې هغه بال جوزان هلته کېښود کېږي، هغه ډېر مونږ ته مفید راځینو شولو لپاره. اوبه ډېرې ضرورت دي د کانالو. داسې وخت راځي چې دغه یو کانال اوبه مونږ ته نه رسیږي، تر اخره پورې پاینه او سزي سراو ښیي. د دغه لپاره ضرورت ډېر ده ورته. اوبه چې ده اوبه خو د دیقان لپاره ډېر ښه شی دي. دیقان هغه کېږي، پیا اسوده کېږي چې اوبه یې زیاته وي، هغه باندې دیقان اسوده.
په قندوز کې د کانالونو او نهرونو د جوړېدو کارونه د زراعت او برېښنا په وزارتونو پورې تړلي دي. اوس مهال په قندوز کې یوازې له هغو کانالونو ګټه اخیستل کیږي چې له جګړو د مخه جوړ شوي وو. ګلرحیم نیازمند، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
اوس هم دوه نړیوال راپورونه لرو. د یوګانډا مالی وزیر هغه اندېښنې رد کړلې چې وایي هېواد یې د چین د مهمو پورونو په مقابل کې له خپلو ملي شتمنیو د لاسه ورکولو د خطر سره مخ دی. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې حلیمې اتومانی په دې راپور کې اوري.
د یوګانډا د مالی وزیر ماتیا کاسایجا په دې هفته کې ټینګار وکړ چې دغه پور دوام لري او هېواد یې د چین په مقابل کې د دولتي شتمنیو د لاسه ورکولو د خطر سره مخامخ نه دی. د یوګانډا سر مفتش په روانه میاشت کې یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې خبرداری ورکړی دی چې د 2018 کال د جون د میاشتې نه تر 2013 کال پورې د پور اندازه له 9.1 میلیارډ ډالرو نه تر 11.1 میلیارډ ډالرو پورې زیاته شوې ده. په دغه راپورټ کې چې د چین نوم پکې نه دی یاد شوی، خبرداری ورکړل شوی دی چې په مهمو پورونو کې شرایط یخودل شوي دي. دغه شرایط د یوګانډا ملي حاکمیت ته ګواښ مخامخ کوي. په دغه راپورټ کې راغلی دی یوګانډې موافقه کړې وه که ونه شي کړی پورونه ادا کړي نو د شتمنیو په باره کې حاکمیت له لاسه ورکولی شي. کاسایجا دغه امکان رد کړ او وایي
China taking over assets? I don't know. I have heard, but in Uganda I've told you, as long as some of us are still in charge, unless there is a real catastrophe.
I changed the money last Raudi. Zeladina khabar nema. ما اوریدلی دی، مگر ما په یوګاندا کې تاسو ته ویلی تر څو پورې چې ځینې کسان لا تر اوسه په وظیفو کې دي، واقعا یوه فاجعه به وي او زه یې هیڅ علامه نه وینم چې د دغه هیواد اقتصاد به شاته واچول شي. ځکه نو زه په دې باره کې اندېښنه نه لرم چې چین په ملي شتمنۍ قبضه کوي. زه نه پوهیږم دوی به په بل ځای کې دا کار وکړي، مګر زه فکر نه کوم چې دا کار به دلته وشي. د چین دولتي بانکونو یوګاندا ته زیات پور ورکړی دی چې اندازه تقریبا 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. دغه پیسې په پرمختیایي پروژو باندې لګول کیږي. د چین د اگزیم بانک د یوګاندا د برېښنا د 2 بندرونو کاروما او زمبا د 2 پروژو تقریبا 85% تمویلوي. چین د کمپالا د انتب لوی لاره تمویلوي او 400 میلیونه ډالر باندې لګوي. دغه سرک هوایی میدان ته وځي او لنډیږي. ټاکل شوی ده چې د چین د ملي ساحل د تیلو شرکت، د فرانسې د ټوټل په نامو شرکت او د برتانیې د تولو د تیلو شرکت د 2020 کال پورې د یوګاندا له لویدیځو ساحلونو نه به تیل استخراج کړي. اقتصاد پوه فرید موهوموزا وای د یوګاندا په تیلو کې د چین د پښې ښودلو یوه طریقه دا ده چې څه پورې ورکړی د هغه بیرته لاسته راوړي. موهوموزا وای
سو دی مایټ ډیټرمین د پرایس از پارت اف ریکاورینګ their loan. By having a foot in there, they would say, fine, we are going to pay you for oil, but instead of giving you $60 a barrel,
ځکه نو دوی به د قیمت په باره کې پریکړه وکړي. د خپل پور لاسته راوړلو دا یوه برخه ده. یو ځل چې دوی دغلته پخه کېدي نو موږ به د تیلو قیمت ادا کړو، مګر د یو بیرل قیمت $80 دی. تاسې ته $55 درکوي، $15 په زاړه پور کې ورکوئ. مګر موږ داسې مرحلې ته رسیږو چې دغه تیل د اوسني پور ځواب نه دی. په ملي شتمنۍ باندې د چین خېټه اچولو په باره کې د یوګاندا اندېښنه په افریقا کې لومړی نه ده. د دسمبر په میاشت کې په کینیا کې یو رپورټ خپور شوی و چې ښایي چین د ممباسا د بندر د ځینو برخو د جوړولو وعده وکړله. په عین وخت کې له بندر نه تر نیروبي پورې د اورګاډي د پټلۍ په غځولو باندې $3 میلیارد لګوي. چینایي او کینیایي ماموران دواړه دا رپورټونه ردوي چې ګنې دا د بندر مالکیت ته خطر دی. د سپتمبر په میاشت کې رپورټ ورکړل شوی و چې چین د پورت د نه تادیه کولو په بدل کې د زامبیا دولتي شرکت ونیو. دې کار په درسته افریقا کې غوغا جوړه کړه، سره له دې چې حکومت ورنه انکار وکړ. مګر چین د پور د نه ادا کولو په بدل کې د خپلواک ملک ملي شتمنۍ نیسي. په دې باره کې ویره بې ارزښته نه ده. سریلنکا په 2010 کال کې کوشش کوو د چینایي شرکتونو پورونه بیرته ادا کړي، نو هماغه و چې یو ستراتیژیک بندر یې ورته تسلیم
کړ. اوس هم یو طبي مطلب. په برتانیې کې طبي ماهرانو د انسانانو د هنجرې د سرطان یا ایزوفیګل کانسر د مخنیوي لپاره په امتحاني توګه د یوې نوې تنفسي آلې په استعمالولو پیل کړی دی. د امریکا غاک خبریال فیټ لابیټس د رپورټ خلاصه زموږ د همکار سید سلیمان شان اوري.
ایزوفیګل سرطان چې په لاتین ژبه د ایزوفیګل کارسینوما په نامه هم طبي ماهران پیژني، د انسان د هنجرې په هغه خالي او اوږده ټیوب یا نلۍ کې د تنفس له لارې بدن ته د کیمیاوي موادو داخلېدو په وجه رامنځته کیږي چې له ستونې تر معدې پورې غځېدلی. په نړیواله کچه دا موذي سرطان له سرطاني ناروغیو نه د انسانانو د مړینې یوه غټه وسیله ده. تر ټولو زیاتې پیښې معمولا په بېوزلو هیوادونو کې ثبتېږي. په ابتدایي مرحله کې معمولا د هنجرې د سرطان کومې څرګندې نښې او نښانې په سترګو نه لیدل کیږي، خو د دې وژونکې ناروغۍ د میکروبي او کیمیاوي اثراتو نښې د ناروغانو په بدن کې په ابتدایي مرحله کې موجودې. کومه نوې طبي آله چې دا وخت په انګلند کې د روغتونونو ډاکترانو د حنجرې د سرطان او نورو سرطاني ناروغیو د تشخیصولو لپاره تر څېړنې لاندې نیولې ده. د دې ناروغۍ په تشخیص کې به مرسته وکړي. د تنفسي جهاز د کانسر د بایوپسي دا نوې طبي آله چې د بریتلایزر په نامه یادیږي، هغه حساس سنسورونه پکې نصب شوي دي چې معمولا د تاکسیکي ګازونو او چاودیدونکو موادو د کشفولو لپاره ورنه ماهران استفاده کوي. دا سنسورونه له تخنیکي نقطه نظره له سر عیار شوي دي او د حنجرې د سرطان د ترکیب او جوړښت کیمیاوي اجزا چې د کیمیکل میکرز په نوم ماهران پیژني تشخیصوي. د بریتلایزر آله چې د انګلینډ د اولستون میډیکل طبي لابراتوار لخوا تیار شوی، د انسان په بدن کې د ګاز د جریان په دوران کې هغه کوچني کیمیاوي مواد را جذبولی شي چې د مختلفو کانسرونو یا سرطانونو د رامنځته کېدو سبب کیږي. دا وخت یو نیم زر کسان چې مخصوص ماسکونه یې اچولي په امتحاني توګه د کلینیکي ازموینو لاندې نیول شوي دي. دا ماسکونه په داسې ټیوبونو مجهز دي چې کولی شي په هرو لسو دقیقو کې د تنفس جهاز له لارې د انسان بدن ته د داخل شوي ګاز کیمیاوي ترکیبات راټول کړي. د کمبریج په پوهنتون کې د دې کلینیکي ازموینې څېړونکي میرمن روبیکا فیس جیرال وایي چې دا یو ډېر ساده او بسیط پروسیجر دی. دا ټیوبونه که څه هم چې ډېر ساده ښکاري، خو په ټیکنالوژۍ کې ستر بدلون راوستی دی او ډېره امیدواري او هیله پیدا کړې، ځکه چې د لومړي ځل لپاره موږ هغه کیمیاوي مواد را جمع کوو چې د تنفس په وسیله بدن ته داخلیږي او یا د باندې وځي، او په سمدستي ډول یې په ټیوبونو کې ذخیره کولی شو او هم یې کیمیاوي ساختمان او جوړښت مطالعه کولی شو. دغه ټیوبونه د څېړنې لپاره بیا د اولستون طبي لابراتوار ته سول کیږي. هغه ګازونه چې یو بنیادم یې په هرو لسو دقیقو کې د عادي میټابولیکي فعالیت په دوران کې د تنفسي جهاز له لارې داخلي، بالاخره د ځانګړو ناروغیو د رامنځته کېدو لپاره لاره خلاصوي. د اولستون د طبي لابراتوار مرستیال او مؤسس بیلی بوایل امریکا غږ ته وویل چې د کانسر د ډیرو کوچنیو ترکیبي اجزاو او مطالعه به په لومړي سر کې د حنجرې د سرطان په مخنیوي کې له ماهران سره په راتلونکو وختونو کې ډیره مرسته وکړي. یو غټ چیلنج دا دی چې زیاتره خلک هغه وخت ځان ته متوجه کیږي چې ناروغۍ د تکامل په وروستۍ مرحله کې او د علاج په ځای یوازې د نښو او آثارو په محققولو باندې تمرکز کوي. تر ټولو ښه لاره دا ده چې په لومړۍ مرحله کې نښې او آثار کشف شي، او همدا وجه ده چې دا نوی بریتلایزر به د هغو کانسرونو په درملنه کې مرسته وکړي چې د علاج وړ دي او مزمن حالت ته لاندې رسیدلي. فعلاً په دې امتحاني ازموینه کې هغه کسان د کلینیکي څارنې لاندې نیول شوي دي چې د حنجرې او یا د معدې د سرطان آثار پکې راښکاره شي. وروسته به بیا هغه ناروغان هم د څېړنې لاندې ونیول شي چې د نورو سرطانونو شک پرې کیږي. ډاکټران وای غواړي چې دوه کالو پورې دغه تجربې ته دوام ورکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
او دا هم درنډونکو د روان خبرونې وروستي مطلب. په ننګرهار کې لزګونو سینماګرانو د لومړي ځل لپاره د سینما نړیواله ورځ لمانځلې ده. سینمایي لوبغاړي وایي د فلمونو د کمیت پر ځای کیفیت ته ډیر پام کوي، خو حکومت ورسره مرسته نه کوي. تفصیل د امریکا غاک خبریال ذبیح الله غازی په دې راپور کې درکوي.
جلال آباد کې لسکونه فلمی لوبغاړي سره راټول شوی او دلته په لومړي ځل د سینما نړیواله ورځ نمانځي. ننګرهار اڅو کلو نمخ کې د ډیرو فلمونو د تولید په وجه وړو کې ممبئی بلل کېده، خو اوس یې هغه خوند نشته. لوبغاړي وای په اخترونو او د خوخی په ملي ورځو کې خیمو کې ننداري ته وړاندې کوي. خطی زون کې د سینماګرانو د اتحادیې مشر امیر شاه تلاش وای ډېری منډي وکړي، خو د دولتي سینما د بیا فعالې دو پسې کړې خواري یا بس وي.
یو خو ځد شخصي جائیداد کې او کاغذ نه جوړیږي، نو د شهروالي ځای کې ولې دوی مارکیټ جوړ کړ. دا تجارت دا نه ده چې ته دې تجارت سره سره خپل فرهنګ خپل کلتور ته خدمت وکړي. ګوري کوم غو تاسو دغه هنر ته خدمت ونه کوو، دا فرهنګي يرغل په مونږ باندې د خپل کړي رورستر بل نزدیکیږي زمون غاړه ته رسیدي.
هغه وای وسی د کمیت پر ځای د فلمونو کیفیت ته پام زیات کړي او راتلونکو فلمونو به له هر په لوقوي او ګټوري.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړي، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
او درنوندونکو مننه چې تر دې د ممو زمنګ ملتیا وکړه د امریکا غاغ آشنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونو مطالب هم پایته ورسیدل. د امریکا غاغ آشنا رادیو راتلونکو خبرونې د افغانستان په وخت د مخام په وبو جو پیل کیږي. تر هغه چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو ټول په لوی لاس پاتې ورځ مو نیکمرغه. د خدای په امان.